السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام د سید قادر جرالوف په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبری مجله وړاندې کوم او ری چې د افغانستان د کورونې چار وزارت وایي د ترخی پله په زندان کې په رامنځته شوي اخو ډب کې څلور زندانیان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. دوی له پولیسو سره نن نښته کړې، شل پولیس هم ټپیان شوي دي. دا مو د سر موضوع ده، نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
د افغانستان او امریکا حکومتونو له افغانستان سره د امریکا د ملکی مرستې د پروګرامونو بیا کتنه پیل کړې ده. په افغانستان کې یو شمېر کاندیدانو وړاندیز کړی چې د سیاسي بنبست د حل لپاره موقت یا سرپرست حکومت جوړ شي، او د ایران او هند د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په ګډون پر یو شمېر نړیوالو مسایلو خبرې کړې دي. خبر نو واوري. په کابل کې د امریکا سفارت نن وویل چې د امریکا او افغانستان حکومتونو د افغانستان لپاره د امریکا د مرستې ملکی پروګرامونو ته بیا کتنه پیل کړه. د امریکا د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلس نن په ارګ کې د افغانستان د ملي والی حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د مالیې د وزارت د سرپرست سره دغه بیا کتنه پیل کړې ده. د سفارت په بیان کې ویل شوي چې په سکتوري برخه کې دقیقه کتنه به د مې د میاشتې په پای کې پیل شي. د امریکا سفارت ویلي چې دا کار د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په غوښتنه کېږي او د امریکا حکومت یې ملاتړ کوي. د امریکا حکومت د افغانستان سره په هماهنګۍ کې د روغتیا، معارف، انرژي او بشري خدمتونو په برخه کې کومک کوي. د افغانستان جمهوري ریاست ته یو شمېر کاندیدانو وړاندیز کړی چې د سیاسي بنبست د حل لپاره موقت حکومت یا سرپرست حکومت جوړ سي. د کاندید محمد حنیف اتمر نن خبریالانو ته وویل چې د حکومت سیاسي اپوزیسیون غواړي چې تر ټاکنو او د نوي ولسمشر تر انتخابه واک موقت حکومت ته وسپارل شي. جمهوري ریاست ته بل کاندید فرامرز تمنانن هغه پریکړه لیک چې دغو کاندیدانو برابر کړی و ولوست، او وی ویل چې ولسمشر اشرف غنی ته دوی وړاندیز کوي چې له واکه لرې شي او که د موقت حکومت په توګه مشر په توګه کار کول غواړي له خپلې کاندیدۍ تیر سي. د اشرف غنی د حکومت دوره د مې د میاشتې په 22مه پای ته رسېده، خو د افغانستان سترې محکمې د اپریل په 21مه حکم وکړ چې اشرف غنی او د هغه کابینه د نوي ولسمشر تر انتخابه کارت دوام ورکړي. هغو کاندیدانو چې نن یې ګډ بیان خپور کړی ویلي چې د حکومت د کار دوام غیر قانوني او غیر مشروع ګڼي، خو د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وایي د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه غیر قانوني ده. هارون چخنسوري نن رسنیو ته په ویډیویي پیغام کې وویل
مرجع تفسیر قانون اساسی سر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان
دی وایي د افغانستان د اساسي قانون د تفسیر یوازنی مرجع د افغانستان د اسلامی جمهوری ستره محکمه ده. هیڅ وګړی نسی کولای چې په خپل خوشه اساسي قانون تفسیر کړي. د سرپرست حکومت لپاره د ترتیبات او طرحه د اساسي قانون او د افغانستان د اسلامی جمهوری خلاف کردی. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د سپتمبر 28مه کېږي. جمهوری ریاست ته ولسمشر غنی هم کاندید دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن د کابل په پلچرخي زندان کې د امنیتي ځواکونو او یو شمېر زندانیانو ترمنځ په نښته کې درې څلور زندانیان وژل شوي او دیارلس تنه زخمیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل
په دې ډزو په پایله کې څلور نفره محبوسین وژل کېږي، دیارلس نفر نورې ټپیانېږي او شل نفر په مجموع کې پولیس یا امنیتي ځواکونه دوی لرورې ټپیان شوي.
دا نشته د پلچرخي زندان په هغه برخه کې سوي چې د مخدره موادو په ارتباط نیول شوي مجرمین په کې ساتل کیږي. نصرت رحیمی وویل پولیسو هڅه کوله چې له زندانیانو څخه ممنوع وسایل لکه موبایل ټلیفونونه راغونډ کړي. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت مشر امریکایي جنرال سکاټ میلر نن په هرات کې له سیمه ایزو چارواکو سره پر امنیت شغېدلی دی. د هرات د والي ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې جنرال میلر د هرات په ښار کې هم وګرځید او له ولسي خلکو سره یې هم خبرې وکړې. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي قومندان د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره د سولې پر مذاکرو او په عین وخت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو په ملاتړ خبرې کړې دي. د هرات والي له جنرال میلر غوښتنه کړې چې د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزه کې امنیتي او دفاعي ځواکونو سره همکاري زیاته کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن د هند د بهرنیو چارو د وزیر سوشما سوراج سره کتلی دی. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ظریف او سوراج د افغانستان د وضعیت په ګډون پر یو شمېر نړیوالو مسایلو غږېدلی دي، خو د هند د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوي. له کل رئیس چې امریکا پر ایران خپل بندیزونه تمدید کړي، هند د ایران د تیلو صادرات بند کړي دي. جواد ظریف هند د ایران د تیلو واردات بند کړي دي. جواد ظریف نن مخکې تر دې چې د سوشما سوراج سره وګوري وویل چې په سیمه کې د تازه پرمختګونو او دوه اړخیزو اړیکو په اړه د خبرو لپاره نوې ډیلي ته تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره وکتل او ورته وویل چې ډونالډ ټرمپ له روسیې سره د اړیکو ښه کولو ته متحد دی. پومپیو دا خبرې د روسیې په سوچي ښار کې کړې دي. هغه به نن وروسته د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وګوري. پومپیو د لاوروف سره د خبرو په پیل کې وویل چې امریکا ښایي پر هره مسله د روسیې په وړ نظر ونه لري، خو د همکارۍ لپاره لا هم ځای شته.
Понимаем, что с обеих сторон накопилось немало подозрений, предубеждений, но ни вы, ни мы ничего.
Да, Русия, да, бахрани чару вазир Сергей Лаваров, ай, муж поезжу, че шак, ау манфи казаватуна дуалу хаотаста, ау ху на тасу, ау на муж ладе хистерласа кавалай субелакс, дуалу хаота да хамкарей ништуали, стасу, ау змуж амнет тагуаш пешкалай, ау да чули нарей лапара дандешне вар масалада. لاوروف ویلي چې دوی هیله لري چې دواړه خواوې به له اوسني حالت د امریکا او روسیې د اړیکو د ایستلو لپاره ګامونه پورته کړي. او سپینه ماڼۍ د رپورټونو پر اساس پر داسې پوځي پلانونو کار کوي چې پر امریکایي ځواکونو د ایران له لوري د حملې په صورت کې یا په داسې حالت کې چې ایران خپل اټومي پروګرام چټک کړي، امریکا وکولای شي چې 1,600 عسکر منځني ختیځ ته واستوي. دا خبر نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپور کړی دی. په رپورټ کې راغلي چې پاتریک شانهان چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست دی، د په دغه پلان کې د ایران د ځمکني اشغال انتخاب نه دی شامل کړی. د امریکا دفاع وزارت یې سپین ماڼۍ تر اوسه د نیویارک ټایمز د دې رپورټ په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. نیویارک ټایمز دا رپورټ د پټو سرچینو په حواله خپور کړی و.
له ازادي راډیو مو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورېدل. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن د کابل په څرخی پله زندان کې د پولیسو او زندانیانو ترمنځ اخو ډب شوی دی.
په دې ډزو په پایله کې 4 نفر محبوسین وژل کیږي، 13 نفر نور ټپیانیږي او 6 نفر په مجموع کې پولیس او امنیتي ځواکونه دوی لرور ټپیان شوي.
ویل کیږي چې د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې ځنډیدلې دي. علت یې د انتخاباتو دارالانشا د کمیسیون رئیس ښاغلی ننګ وایي. اخو په کابل کې د امریکا سفارت ویلي د نن د امریکا او افغانستان حکومتونو د افغانستان لپاره د امریکا د مرستې ملکي پروګرامونو ته بیا کتنه کړې ده. د الیس ویلز د سفر په اړه باندې به تاسو ته یو تحلیلي راپور هم خپور کړو. الیس ویلز د مرکزی او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ده چې اوس په کابل کې ده. او د بهرنیو راپورونو کې هم د اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له روسي مشرانو سره د خبرو لپاره دغه هیواد ساحلی خار سوچی ته رسیدلی. د ماخام شپږ بجې او نه دقیقې دونکو دی راځو لومړی مطلب ته. د کورونی چارو وزارت وایي د څرخی پله په زندان کې پرامنځته شوي اخو ډب کې 4 زندانیان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. دغه وزارت ویاند نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه کې شاوخوا 40 پولیس هم ټپیان شوي. د څرخی پله زندانیانو ازادي راډیو ته وویل جګړه هغه وخت پیل شو چې پولیسو له زندانیانو ټلیفونونه ټولول، خو د زندانیانو لخوا ممانعت وشو. په دې اړه رحمت الله افغان رپورټ جوړ کړی.
د کورونی چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت او څرنوالۍ د یو ګډ امر له مخې پولیسو هڅه کوله چې د پلچرخي له زندانه ټلیفونونه او نور ممنوعه وسایل راټول کړي. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمی وایي چې پولیسو له درې څلورو بلاکونو دغه وسایل راټول کړل، خو کله چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې بلاک زندانیانو نه یې ټلیفونونه راټولول، نو دغه بلاک زندانیانو له انکار تر څنګ پر پولیسو او سرنوالانو حمله وکړه. خغلی رحیمی ازادي رادیو ته ویل پولیسو په لومړي سر کې هوایی ډزې وکړي او وروسته د غستونځ په نخته بدل سوچي، پکې دواړو خو ته مرګ جو بلوا وخته.
یو تعداد محبوسینو امنیتي ځواکونو په سرنوالانو یورش راوړل. په دې ډزو په پایله کې څلور نفر محبوسین وژل کیږي، دیارلس نفر نور ټپیانیږي او شل نفر په مجموع کې پولیس یا امنیتي ځواکونه دوی لرو ټپیان شوي.
خغلی رحیمی زیاتوي چې وضعیت اوس د پولیسو په کنټرول کې دی او اخړ او ډب پای ته رسیدلی. د کابل پلچرخي زندان چې د کابل ښار په ختیځ کې موقعیت لري، د وسلوالو طالبانو په ګډون د مخدره موادو او جنایي پیښو زرګونو زندانیان پکې بندیان دي. د جمعه خان په نامه یو تن بندي ازادي راډیو ته وویل چې پیخه شاوخوا دو بجه وسوه او په خبره په پیخه کې د 500 په شاوخوا کې زندانیانو او پولیسو ته مرجو بلا وخته.
جنگ پر دغه باندې روانو چې زلمی منګل رااله زموږ ټلیفونان ټولول، هلته رااله بندیانو ټلیفونان نه ورکول چې موږ خپل کور سره اړیکه نشو دوی ټلیفونان غوښته برا زور وکړي د بندیانو او د حکومت تر مابین جنگ رااله چې رئیس منګل خپل کمانډا ورکړي چې ته ولاته جنگ اوس ټکانې پر کړی دي. تر 500 کسانو زیات بندیان زخمیان او شهیدان شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې د پلچرخي په زندان کې د زندانیانو او ساتونکو ترمنځ جګړه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم څو ځله دا ډول پیښې سوي چې مرګ ژوبلې هم درلوده.
ازادي خبری مجله اوري.
خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز نن په کابل کې د هغې نن په ارګمانی کې د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د مالی سرپرست وزیر سره د امریکا د مرستو د بیا کتنې پروګرام پیل کړی دی. دا هغه مرستې دي چې امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان له ملکي برخې سره کړي دي. اغلی الیس ویلز په دغه سفر کې چې یک شنبه را پیل کړی دی او تر ننه په کابل کې ده، تر ډیره پورې د افغانستان په انتخاباتو باندې هم خبرې کړي دي. افغانستان په روانو مسایلو کې سولې او انتخابات دوه هغه مهمې پروسې دي چې تقریبا هممهالي چارې پیل شوې دي، خو یو شمېر امریکایي او افغان چارواکي وایي داسې ښکاري چې اوس په افغانستان کې له سولې اوربند څخه تمرکز د ولسمشري انتخاباتو ترسره کېدو ته ډیر شوی دی. فریبا ظاهر په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
دوی ورځې وروسته له هغه چې په قطر کې د امریکا د مرکزي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې شپږم پړاو خبرې پای ته ورسېده، د مرکزی او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز کابل ته ورسېده او سمدستي له افغان مشرانو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د ولسمشي انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. د مې پر اتمه داسې مهال چې د امریکا مرکزي پلاوي په قطر کې د طالبانو له استازو سره په خبرو بوخت و، په کابل کې پر کاونټر پارت انټرنیشنل موسسه چې د امریکا له خوا تمویلېږي ډله ایز برید وسو. وسلوالو طالبانو د دې بریټ مسولیت واخیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ګډون د یو شمېر امریکایي چارواکو لخوا دغه بریټ وغندل سو. تر دې یو ورځ وروسته په قطر کې د سولې خبرو شپږم پړاو پای ته ورسید او د افغانستان د انتخاباتو مسله بیا توده سوه. میرمن ویلز چې نن سه شنبه هم په کابل کې ده، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړو سره په جلا لیدنه کې پر شفافو او باوري انتخاباتو، د رای ورکونکو د نوملیکنې پروسې پر چټکې آمادګۍ او د انتخاباتو د بهیر لپاره د کارکونکو پر ګمارلو ټینګار وکړ. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې وویل چې لا هم طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته جدیت نه دی ښودلی. جان باس د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په اړه وویل:
Well, the United States has strongly supported elections in
د امریکا متحده ایالاتو له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې د انتخاباتو کلک ناتړ کړی دی. موږ خوښ یو چې د افغانستان د راتلونکو ولسمشي انتخاباتو لپاره د پام وړ مالی مرسته او تخنیکی سلام مشورې ورکړو.
شغلی بس دغه زول سره لدی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر خپل ټاکلي وخت د ولسمشي انتخاباتو تر سره کېدو لپاره د احتمال د ډیره دوه خبره کوي، خو د پوینا لا ډیر کار پاتې دی چې دغه کمیسیون او حتی په خپل د ولسمشي انتخاباتو نوماندان او ګوندونه تر سره کړي. هاخوا د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه پر زول چې حکومت ژمن دی د ثبات او د قانون د حاکمیت لپاره پر ټاکلي وخت د ولسمشي انتخابات تر سره کړي. د افغانستان د قانون پر اساس تر روان لمریز کال د جوزا پر لومړۍ نیټه د ولسمشر د کار موده پای ته رسیږي چې باید تر دې مودې دیرش تر شپېتو ورځو د مخه ولسمشر انتخابات ترسره شوي وای، خو د انتخاباتو ترسره کېدل د بیلابیلو دلایلو له کبله دوه ځله وځنډېده. اوس په پام کې ده د سپتمبر پر 28مه چې د میزان یا تلش پژمه کې د انتخابات تر سره سي. د انتخاباتو له پروسې سره هم مهاله له طالبانو سره د امریکا د سولې خبرو دوام یو شمېر انتخاباتي څارونکي اندېښمن کړل او انتقادونه یې راوپارول چې ګواکې د انتخاباتو بهیر د سولې تر شعار لاندې راغلی دی. په خپل زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه د طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ وړي، هم د خپل ماموریت په پیل کې خوشبیني وښوده او ژمنه یې کړې وه چې سوله به تر انتخاباتو مخکې وسي. خو نوموړي په وروستیو څرګندونو کې ویلي چې باید انتخاباتو ته چمتووالی ونیول سي. ښاغلی خلیلزاد په ځانګړي ډول له طالبانو سره په شپږم دور خبرو کې ورو پرمختګ ته په اشاره ویلي چې ډاډه نه دی سوله دې تر انتخاباتو د مخه وسي. سیاسي تحلیلګر انتظار خادم په دې نظر دی چې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تازه سفر یو پیغام ورکوي چې که سوله نه کېږي نو انتخابات به لومړیتوب ولري. دی وایي
زمانی فرصت داره چې سوره باید وشي. الیس ویلز له خبرو دغه انتباه هم غوښتل کېدای شي چې هیڅ شک پکې نشته دی که طالبان سوله نه کوي یا په خپل دریځ باندې ودرېږي، انعطاف نه ښیي، نو انتخابات به کېږي او دا به په دې معنا وي چې بیا به نو سوله دویم لومړیتوب وي یا به سوله له منځه ځي او جګړې دغه ماموریت په مخ باندې غزول کېږي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو دوامداره بریدونو او د افغان حکومت اوربند غوښتنو ته د طالبانو منفي ځواب ته په کتو بیا هم وختي دی چې ویلس د څرګندونې د سولې د نه کېدو په معنا وي. خو دې حقیقت چې طالبانو هم له افغان حکومت سره لیدو ته لیوالتیا نه درښودلې او له امریکایي مرکچي پلاوي سره په خبرو کې تر ډېره پر خپلو غوښتنو چې یوه یې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل دي ټینګار کوي، نو د سیاسي تحلیلګر نصرالله ستانکزي په باور امریکا د سولې پر راوستلو کې له بیړې کار اخیستی او طالبان له همدې احساساتو د امتیاز ترلاسه کولو هڅه کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس به هم ورشو کابل ته. نن تمه وچې د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان شي، خو ویل کیږي چې دغه پایلو اعلان ځنډیدلی دی. دا چې جزئیات څه دي او څه روان دي، رحمت الله افغان دغه مسله تعقیب کړي. همدا شیبه له کابل له موږ سره په ژوندۍ ټلیفوني توګه باندې خبرې کوي. افغان صاحب مهرباني وکړئ، ولې د کابل انتخابات ځنډیدلی، د کابل د انتخاباتو پایلې ځنډیدلی؟
ستنې زه سبا کتا چې دا ونه وکړله د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن په وار وار ولیدي چې نن ورځ یا سبا یا دمګړی یا شپه ورسته دغه نتایج لانیږي. خو نن هم د دغه کمیشن چارواکو ازادي رادیو ته ول چې په څو ساعتو کې به، البته یو بجې ول چې څو ساعتو کې به دغه نتایج اعلان شي، خو لا هم د دغه کمیشن لخوا دغه اعلان نتایج نه دی اعلان شوی. د دغه کمیشن د دلنشر رئیس ډاکټر حبیب الرحمن ننګ ازادي رادیو ته ول چې دوی د اعلان لپاره بشپړ چمتووالی نیسي او دغه د اعلان پریکړې د کمیسیون رهبری ته سپارلې ده. ننګ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تخنیکی کار ټول تکمیل شوی ده، یوازې هغه پخانی چې د کمیسیون د رهبری پورې مربوط ده، یوازې موږ په انتظار یو چې تصامیم پای ته ورسیږي، نو انشاءالله د کابل نتایج به د کابل خلکو ته رسمن اعلان شي.
سنادت سبب د ننګ سبب د څرګندونه په داس حال کې کیږي چې د دغه کمیسون کې وی باوري سرچینه ازادي رادیو ته ول چې لا هم د نتایج د اعلان په سر د کمیسون د کمشنرانو ترمنځ جوړ اختلافات موجود دي. د سرچینه ول چې ممکن نن ورځ نه حتی سبا هم دغه نتایج اعلان نسی. په داس حال کې چې انتخابات خپلواک کمیسون ویلی چې د نن ورځ به دغه نتایج اعلان
کړي. مننه کوم رحمت الله افغان د ازادي رادیو خبريال کابل له موږ سره خبري کولې. ویل چې د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو اعلان ځنډیدل او د انتخابات کمیسون هم اعلان وکړ چې بحثونه روان دي او د کمیسون د رهبری پریکړه ته ماتل دي. نن په کابل کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لخوا د هیواد په کچه د سوزیدلو د درملنې لومړنی ځانګړی مرکز پرانیستل شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن د دغه مرکز د پرانیستو په مهال وویل د دغه مرکز په مجهزو وسایلو سنبال دی او د سوزیدلو ښه درملنه به پکې وشي. سوزیدلي کسان هم د دغه مرکز پرانیستل یو مثبت اقدام بولي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د سوځیدلو د درملنې لپاره د استقلال او د هرات پر ځانګړي روغتون سربیره اوس د هیواد په کچه په کابل کې د لومړي ځل لپاره د سوځیدلو د درملنې یو مرکز پرانستل شو. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د سوځیدلو د درملنې په دغه مرکز 3.5 میلیونه افغانۍ لګیدلي چې 50 بستر او لازم تجهیزات لري. د دغه وزارت چارواکي وایي پخوا تر دې د ځان سوځولو پیښې 10% وې، خو اوس 15% ته راټیټې شوې دي. عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یاد مرکز د پرانستلو پر مهال وویل د دغه مرکز له فعالیدو سره به د سوځیدلو له امله د مړینې سطح صفر شي.
خودسوزی، انتحار و انفجار
د وویل د ځان سیزنې، انتحار، چاودنو او سوځیدو د پیښو ډیروالی او د درملنې د ځانګړو مرکزونو نشتون ته په پام وپتل شوه چې دغه مرکز جوړ شي. دا یوازینی مرکز دی چې کولی شي د سوځیدلو ډیری ستونزې تر پوښښ لاندې راولي، ځکه سوځیدلي ناروغان ځانګړي درملنې ته اړتیا لري. یعنی که یوه ښځه وسوځي جلا کوټې ته ضرورت لري، حال دا چې پخوا په روغتونونو کې دا زمینه برابره نه وه. که څه هم د عامې روغتیا وزارت د سوځیدلو د ښې درملنې لپاره دغه مرکز ګټور ګڼي، خو وایي چې د ځان سیزنو پیښو ته په کتو اوس هم په هیواد کې د سوځیدلو د درملنې امکانات لږ دي. د استقلال روغتون د سوځیدلو د درملنې د څانګې مسؤول کمال الدین فیضی آزادی راډیو ته وویل په دغه روغتون کې د روان کال له پیل نه تر اوسه د ځان سیزنې 200 پیښې ثبت شوې دي. اغلی فیضی وایي د ځان سیزنې پیښې یو لوی ګواښ دی په تیره د ښځو پر وړاندې، خو د تیر کال په پرتله پکې کموالی راغلی دی. 16 کلنه حسینا چې پښه یې سوځېدلې وایي د درملنې لپاره هندوستان ته لاړه، خو بې نتیجې بیرته ستنه شوه. دی وویل 2 کاله مخکې په سندلۍ کې سوځېدلی وم، هندوستان ته لاړم، عملیات شوم خو نتیجه یې ور نه کړه. بیا د استقلال په روغتون کې بستر شوم، ډاکترانو وویل باید عملیات شي. له عملیات وروسته اوس ښه شوی یم. سربیره پر دې ډیری کسان په تیره ښځې او ماشومان شته چې په پیښو او یاد دوی او یاد دوی د کورنیو د نه پاملرنې له امله سوځېدلې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د سمنګان ولایت په مرکز ایبک ښار کې خلک شکایت کوي چې د څښاک پاکې اوبه نه لري. دوی وایي په دې سیمه کې د اوبو ژورې څاګانې حتی په 500 مترو کې هم نتیجه نه ورکوي. سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې د اوبو د رسولو لپاره پروژې پیل کړي دي او 6000 کورنیو ته به د څښاک اوبه برابرې کړي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه باندې له سمنګانه رپورټ رالیږلی.
سره له دې چې په تیرو 1300 کلونو کې حکومت په سمنګان ولایت کې ګڼ شمېر پراختیایي پروژې پلي کړي دي، خو لا هم د دې ولایت د مرکز ایبک ښار اوسیدونکي صحي اوبو ته د نه لاسرسي له امله شکایت لري. د ایبک ښار اوسیدونکي وایي چې په دې سیمه کې د اوبو کچه ډېره ژوره ده او په همدې خاطر دوی صحي اوبو ته له لاسرسي بې برخې شوي دي. د دوی په خبره چې یاده مسله ورته د ګڼ شمېر صحي ستونزو لامل هم شوې ده. دایبک ښار یوه اوسیدونکي وفی الله شاروخي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په سمنګان کې د پراختیایي پروژو په تطبیق کې میلیونونه ډالر مصرف کړي، خو تر اوسه یې یادې ستونزې ته جدي پام نه دی ساتلی. موږ په سمنګان ولایت کې په ټولیز ډول اوبه په پیسې رانیسو، دا ته په ښار کې قطعا اوبه نه پیدا کیږي. د سمنګان په ښار کې یو رود تیر شوی چې په هغه کې اوبه صحیح نه دي، ناولې اوبه دي او خلک کالی، جامې او فرش پکې مینځي، خو موږ له همدغې اوبو څخه په ناچارۍ استفاده کوو. د سمنګان د ولایتي شورا مرستال محمد هاشم سروري هم په ایبک ښار کې د څښاک صحي اوبو ته د نه لاسرسي د موضوع په تایید سره وایي چې د سمنګان د اوبو رسونې او د کلو پراختیا ریاستونه باید دغې ستونزې د حل په خاطر ډېر ژر اقدام وکړي. هغه وویل چې یو ځل د 9 میلیونه ډالرو په ارزښت له خرم او سرباغ ولسوالۍ څخه د ایبک ښار ته د اوبو پایپ لاین د غځولو کار پیل شو، خو په نامعلوم دلیل دا پروژه پلی نه شوه. سروري زیاته کړه په سمنګان ولایت کې تحت العرضی اوبه اصلا موجود نه دي، ځکه چې په 400 یا هم 450 مترو کې اوبه ترلاسه کیږي چې دا ډیر ستونزمن کار دی. په دې برخه کې یو ځل له خرم او سرباغ څخه سمنګان ایبک ښار ته پایپ لاین اخیستل کېده، خو کار یې نیمه تمام پاتې شو. د هیواد په شمال ځون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسون مشر سید محمد سامی وایي چې په ایبکخار کې د صحي پاکو بوته د خلکو نه لاسرسی د هغوی د بشري حقوقو تر پښو لاندې کول دي. ازادي راډیو د څښاکو پاکو بوته د ایبکخار د اوسیدونکو د نه لاسرسی ستونزه د سمنګان ولایت د والي له دفتر سره شریکه کړه. د والي ویان صدیق عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې د ایبکخار لپاره د صحي پاکو اوبو د مساعدولو په خاطر یې مختلف برنامې په پام کې نیولې او ژر به پلی شي. یو خو د اوبو د انتقال مسله ده چې یو فاس بشپړ شوی دی او د سخرم او سرباخ ولسوالۍ څخه د مرکز ایبک ته د اوبو پاپلاین او کل شوی دی چې په دویم فاز یې هم کار پیلېږي. له دې څخه به 16,000 کورنۍ برخمن شي او تر څنګ یې موږ بندونه هم جوړو. یوازې ایبک ښار نه دی چې اوسیدونکي د څښاکو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري، بلکې د سمنګان ولایت په دره زندان سیمه او همدارنګه په دره یوسف او حضرت سلطان ولسوالۍ کې خلک له ورته ستونزې سره ټکوي. موجیب حبیب سی، ازادي راډیو، سمنګان.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو ته غوښسته د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د روسیې سوچی ښار ته تللی دی. تمه ده هغه د ورځې په اوږدو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. ښاغلی پومپیو ویلي د روسیې له ولسمشر او نورو چارواکو سره به د مختلفو مسئلو په اړه باندې خبرې کوي. رضوان مراد په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. مایک پومپیو د روسیې ساحلي ښار سوچی ته تر رسیدو مخکې په خپل ټویټر ولیکل چې له روسی مقاماتو سره به د مختلفو او مهمو مسئلو په اړه خبرې وکړي. پومپیو ویلي دي کېدای شي پر ځینو مسئلو موږ موافقه وکړو او د ځینو په اړه ښایي سلانه شو، خو په وینا یې کله چې زموږ ملي ګټې مطرح وي په هغې صورت کې بیا باید د مخته تګ لاره پیدا کړو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دا له روسیې څخه د مایک پومپیو لومړنۍ کتنه ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر باید د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره وویني. مایک پومپیو په داسې وخت کې د روسیې سوچي ښار ته رسیدلی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم نن د یو هایپرسونیک یا د غږ له سرعت نه د تیز توغندي د لیدلو لپاره د روسیې جنوب ته تللی دی. دا کرملین وایان دمیتری پسکوف دا اداګان رد کړ چې ګواکې د دې توغندي د لیدلو لارې د روسیې ولسمشر امریکا ته د خپل هیواد د پوځي ځواک خود لغواړي. ښاغلی پسکوف ویلی دی په دې برخه کې د توتیو جوړولو ته اړتیا نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی مایک پومپیو او روسی مشران به د سوچی په غونډه کې د وسلو د کنټرول، د وینزویلا د بحران، د اوکراین او سوریه د جګړې او د ایران د اټومي مسئلې په اړه خبرې وکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
مننه چې تر دې دمه مو آزادی رادیو ته غوږ نیولی دی. اوس هم د افغانستان له بیلابیلو سیمو نه په مختلفو ژبو باندې افغانانو د خپلو ستونزو په اړه باندې موږ ته غږونه راستولی دي.
پیام ها و نظریات شما.
منصور وپا د درقد د ولسوالۍ نه خبرې کوم. مونږ د دریای امو په رود پر غاړه پراته یو، یا خواته مونږ ګاونډی تاجکستان پروت دی. چې مونږ منطقه که دولت ورته پاملرنه ونېږي، درقد ولسوالۍ به په مکمله توګه د اوبو سره مخامخ شي.
ماز ولایت بارګر ولسوالۍ غورمات همې مردم سیلابا خراب کرده. اتولا غای اشرف غنی سینه نکنه.
زمان تغیر ولایت فاریاب ولسوالی بلچراقه گوش بیخ قمت سر کل گوش گوش زرتا بر بجو برنج کیار میرتا رمضان کل لب دکان دولا دولار قمت بود لبش تمام نشان قمت قلبتا
بران بران یه لر بسل لر تاپلر کلی زیلر وار تسل رمضان بر حب تانو چندی یک خطر لر اما بیدون اگر ولایت والا ما که باشتای پر یرتا چوب تلوی زیلر لر تاپور نینا سلر خلاف ومتا ولرم دمن گیتا
امی منطقه ما آب نداره یا آب روان کن. آقای اشرف غنی بگو. ایچی طور کار است.
زخپل داد طالبان په کرشو کې جنگیږي دلته زمر سره بلاج یو ځای مر حمله وکړه پر کوستا باندې نو عدالت اسکار دی ملوسو بیا په یو ټلیفون باندې زنګ رالی ټلیفون وکي کین د اسکار مور وویل زوی دغه خواته جنگ ده خوشسوي خو بنه بیا موږ ځینې ملګری او موږ ډیر سره وژغېدو ډیر موږ افسوس زیات کوي باور وکړه موږ ټول نور ستړي یو نور دا جنگ نه غواړو موږ په هیڅ رقم دا جنگ نه غواړو موږ سوله غواړو اوربان غواړو په ولای موږ نور ستړي یو په دې کې خوندان ست دغه روزه د اختر ده
د ازادي رادیو پښتو خبری ورستې خبری مجله مو واوریدله زرغونه منګل سټوډیو ته راغلی سو د ازادي رادیو ورستې نیم ساعته دری خبری مجله وړاندې کړې مهرباني
تشکر از شما